درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن جمعه ده، د سنبلې ولسمه او د سپتمبر 8مه. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. د بی پولی د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای افغانستان کې میندو او نوزیږو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو رسول حیاتي اهمیت لري. د دې ټولنې د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، میندو او نوزیږو ماشومانو د مړینو او ناروغیو کمول په افغانستان کې د دوی مهم ماموریت دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په 2022 میلادي کال کې د دوی روغتیایي ډلو له 40 ل دوه څلور زره اته سوه زیږونو سره مرسته کړې ده، چې په دې ډله کې 2110 زیږونه د جراحي عملیاتو په مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یوه کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. دې ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخیستلی شي. د بشپړ شوي کانال په مرسته به 250 جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته زمینه برابره شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي نه اویا سلنه افغانان د چاک، پخلی، حمام او ځان مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوي دي. څارنوالانو پرون پنجشنبه وویل شک کېږي چې په دغو کسانو کې یوه یې لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یوه خونړۍ حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې څه باندې 16 جنګیالی او ملکیان وشل شوي وو. د جرمنی د شخصي محرمیت د قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفی شوی او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوی دی. دغه کسان د لوی جندور رحمان په نامه د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې په غړیتوب تورن دي، چې د څارنوالانو په وینا عمر ای دا ډله د 2014 کال په فبروري میاشت کې ایجاد او رهبری کړې ده. د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنج شنبه د قطر امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړې. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو بحث وکړ. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوه. د برهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبي سودان ته تلیو. د البرهان په مشرۍ پوز د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره په جګړه بوخته، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15,000 کسان وژل شوي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. او ټاکل شوی ده چې د چینایي چارواکو یو جګ پوړی پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویایمه کالیزه کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته سفر وکوي. د شمالي کوریا د تاسیس ملي ورځ سبا شنبه لمانځل کېږي، او په اتمي وسلو سمبالې شمالي کوریا مخکې داسې اشاره ورکړي چې غواړي د دغو مراسمو په مهال پوځي پرېډ هم ترسره کړي. د شمالي کوریا یو چارواکی د دغه هیواد مرکزي خبري آژانس ته ویلي د چین یو پلاوی به چې مشري به د چین مرستیال صدر اعظم لیو ګوژونګ کوي د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویایمه کالیزه کې برخه واخلي. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوریز اسمت ساروانیم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تورخم دروازه لا هم بنده ده. په سابل کې یو تن عراقوي چې طالبانو یې سلګونه ونی وهلي دي. غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو تک زیات شوی.
ډیر لس بهرنی سیلانیان چې د ایټالیا او د ایټالیا د هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول، اتب کې میرمنې وې.
په ننګرهار کې د خورما حاصل ډیر شوی.
تقریبا دوه نیمه تر درې ټنه پکې اضافه والی راغلی دی.
امریکا د روسیې پر هکرانو بندیزونه زیات کړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالې نشتې وروسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده و. کله یې وی خو په دواړو خو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي، لبلې خو د سوداګرو مالونو په خرابېدو دي. ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجه دی د خبرو له لارې حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ګډ نشي. د دې موضوع تفصیل واوري.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشتې لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وای هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغه سي دروازو ځینې لانجې راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلې کولو د اتحادیې اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که چېرته د افغانستان او پاکستان روابط خیلی نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خنډ نه ایجادېږي، او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط خرابېږي نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم تر څنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال افغان تجاران ډېر زیانمن سي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونه وای نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغې خونې مسؤول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل پاکستان په همدغه سي حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې داسې پیښه وشوه، دا مشکلې نور هم متاثر کړه. اوس زمونږ د میوې وخت دی، میوې مو ولاړې دي، په لسګونو لارې انګور و مڼې ولاړې دي، دا خرابېږي، ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی، اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هم مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتګ پر مخ پرانستې ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغېز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کېږي. اونې مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لاري په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ یو سیدونکو ادعا کوي چې د دې ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د سلګونه ونې وهلې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا یې کړې چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایه محکمې مفتي او قاضي امنیه قمندان او د ولسوال مرستیال له ده سره د حقوقي دعوې لرونکي په پلوي د ونې وهلې دي او د پرې عرض کړی دی. تفصیل واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدي له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عرض شوی وي. دای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قمندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخون څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډېرو د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو باغ پرې کړی. خغلی محمدی د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمایي طالب چارواکي د ځمکه په سر په یو حقوقي دعوا کې له د سره د داولرون کې کس په پلویتوب تورن کړي او دا یې کړي چې د باغ د پریکولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی له ازادي راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د ځمکې په باره تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چا ته ضرر رسوي هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پریکول هم جرم دی او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک ته پانا ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلان وایي سږ کال د خرما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه او ونې هم پر حاصلاتو راشي او زیات عواید ترلاسه شي. د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خرما باغونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایل او امکاناتو کمی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نوې لري، دا اجوا پوری خورما پکې شته دي. نس کال حاصلات خدي تقریبا 2.5 ټن پکې اضافه والی راغلي دي.
خاغلی کظیم راته ویل ک څه هم د ګردي او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل یې حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردي کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیاد شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې داغه سره گردافشانی کیږي، داغه سره مشینونه دیو کرده په مجموع کې دلته لګره. نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کړو. کدا غ پیدا کړو زموږ حاصلات تقریبا یو پر دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه گردافشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټولو ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي. اوس زموږ په څونه د حاصل نه پاتې دي، یو د گردې د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکي باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکې خورما په خوږوالي او رنګ کې له نورو ښه ده او دوی کوښښ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خورما باغ ده دا د نور هیوادونو په نسبت باندې د دې خورما ډیره خوندوره خورما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوي دي.
د پرمړی د خورما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړی ده. دا یو با کیفیته خورما تولیدي. د حکومت څخه دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو ابتتاح وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد په خورما باندې بسیا شي او د نورو هیوادونو د خورما د واردولو څخه مخنیوی وشي او خپل تولید په خپل استعمال کړو.
د ننګرهار هډي فارم کې د خورما ازمایښتي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیالګي خودل شوی چې اوس یې شمیر 2100 ته رسیدلی او له دې ډلې 1100 په حاصل ورکولو راغلی. د چارواکو په وینا چې سږکال د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په ګډه د روسیې د هکرانو یا کمپیوټري غلو د یوې ډلې پر غړیو بندیزونه پراخ کړي دي. په دغو بندیزونو کې د تریک بوټ په نوم د هکرانو د بانډ هغه غړي په نښه شوي چې د دې ډلې د تنظیم او تدارکاتو په چارو کې دخیل دي. په تازه بندیزونو کې شاوخوا 10 کسان شامل کړی شوي دي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د تریک بوټ په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې 10 کسان په نښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د تریک بوټ باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو. هغه هم د کووید-19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د پنخه کولو لکابله. بریتانوي چارواکو ویلي تریک بوټ باند په نړۍ کې خلکو لک تر لګه 180 میلیون ډالر د اخاذی په توګه ترلاسه کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو د سافټویرونو انکشاف ورکونکو او کوډلیکونکو په ګډون د تریک بوټ ډلې هغه عمده سکتورونه په نښه شوي چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د تریک بوټ په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړې وړې کول او د پټې څیرې بربندول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخته شي. چارواکي وایي د هکرانو د غډالې له شاوخوا 10 کلونو راهیسې په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وایي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې 9 نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمني کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي، خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ورځې ساته اوریدئ شي.
له خبرونو ور اخوا
وسپم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د استرالیا چاپ سکوپ ورلد خبرونه د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې ل 2 میلیونه نورو اړو افغانانو سره د خوراکي مرستو د بندیدو موضوع ته کتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د رواني میاشتې په پای کې به په افغانستان کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو ورکړه ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د بودیجې رقموالی له کبله مجبور شوی چې خپل مرستې د پام وړ کمې کړي. سکوپ ورلد خبرونه وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام به له اکتوبر وروسته په افغانستان کې د میاشتې یوازې 3 میلیونو خلکو ته مرستې ورکولی شي. خبرونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو او د لوږې او خوارځواکۍ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، نړیوال مرستې په کمېدو دي. د خبرونې له لیکنې سره سم د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې د ډیرو وژو او لږ وژو ترمنځ یو انتخاب کړي. د سش کال په مارچ میاشت کې د خوړو نړیوال پروګرام له 15 سلنې څخه خپلې مرستې 50 سلنې ته راټیټې کړې. له دې څو میاشتې وروسته مجبور شو چې 8 میلیونو افغانانو ته مرستې ودروي. سټریټس ټایمز رسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې د بندېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا لاره د چهارشنبې په ماسپښین د دوو خواوو د ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته پاکستان وتړله او پرون پنجشنبې هم تړلې وه. رسپانې د هغو سلګونو لاریو یادونه کړې چې له باره ډکې دواړو خواوو ته ولاړې دي. رسپانې د طالبانو د حکومت د ننګرهار د پولیسو د ویندوی عبدالبصیر زابلي په قول کښلي چې دواړه خواوې هڅه کوي چې د جګړې علت معلوم کړي. د ورسپانې له لیکنې سره سم تورخم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ لپاره په تیره بیا په وچه کې ایسار افغانستان لپاره مهمه ترانزیتي لار ده. له دې لارې نه یوازې ډېر سوداګري مالونه انتقالي شي، بلکې ډېر مسافر هم سفر کوي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاءالحق سرحدي ویلي چې د تورخم د بندېدو له کبله سلګونه لارې دواړو خواوو ته ولاړې دي. په دغو لاریو کې له سبزیجاتو رانیولې تر میوو او نورو شیانو پورې تجارتي مالونه بار دي. د ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې سوداګر د لارې د بندېدو له کبله ډېر تاوان کوي.
د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د اتو میرمنو په ګډون یو ځل بیا ډیر لستنه بهرنی سیلانیان ورغلل. سیلانیانو هلته تاریخي ځایونه او مهمې سیمې ولیدلې. په غزنی کې د اطلاعاتو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي دغه ولایت زیاتو بهرنیو سیلانیانو مخه کړې ده او د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 130 تنه بهرنی سیلانیان غزنی ولایت ته ورغلي دي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
دا د هغه دیار لستنه بهرنی سیلانیانو شور از وژ دی چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلی وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې 8 تنه ښځې او 5 نورې نارینه وو چې د مینارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند افغانستان شعار نه ورکول. دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي دغه بهرنی سیلانیان له ایټالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادۍ رادیو ته وویل په داسې حال کې چې غزنی ته په دا وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیرلس بهرنی سیلانیان چې د ایټالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول. اتب کې مېرمنې وې د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوي دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو له لیدنې او د ښار د ځینو برخو له نندارې کولو څخه وروسته د غزنی د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهره سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا ترڅنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې میرمنې دي او ورځ تر بلې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
هو زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدلی شي، خو شرط داری چې انټرنیټ مو کمزوری نه وي. د کندهار اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې کړې دي، خو په وروستیو کې انټرنیټ ډیر کمزوری شوی او په سمه توګه کار نه کوي. په دې اړه دا راپور
یو څه تفاهم دی. دا اتمه نمه دی کاده چې د سرچنګ روان دی، ماته پروګرام راپورته کړی لاندې.
شیر احمد په کندهار شهر کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وایي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیات لوړې دي، چې لامل د لستوندو سره مخ دی او پر کاروبار یې هم اغیز کړی دی. شیر احمد وایي په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وي، چې لکه بلې ډیر کله مشتریان هم جواب وي.
دا د تاسو ورته ویني چې زرا پر کار باندې انټرنیټ سره دی. کوم وخت چې زه کار کوم پروګرامونه دا نوډوم دا ورته ګره تقریبا 15 سلور کې کیږي، یو تاسو هم انټرنیټ فایل دی 15 کې کیږي، د ماته په سچ راپورته کړی لاندې. لیکن انټرنیټ چې فعال کو 2.5 GB د ماته راکې په 240 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یاره یو ورځ مرته کار نه کوي. مور کار کړی په حساب سره 1 GB، لیکن خلاص 2.5 GB سره ګرځي او کاردار کوم چې مور 3 سلور ورته پاله کوه. دا کمزوري دا خاطر سره چې انټرنیټ کاریږي پیسې ډیر سوړي، مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په چیر د کندهار شهر نور اوسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیې او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیې په بیساري ډول وړې دي، خو پر کیفیت یې لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیې هم ټیټ کړي.
زمانم نور محمد دی کندهار کې. خو موږ د نیټه سکاره په نیټ ډیر کمزوري دي. موږ خپل د روشن نیټ کارو بي سيم سلام درې سره مو کار کړی دي. کیفیت کې بيخي په صفر کې ضرب دي او قیمتونه خو نو ټوله ته معلوم دي. د ارمل سره چې پرتله کې تقریبا تر درې میسه مطلب دي اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دي چې لږ د سره ووځي مطلب دغه تولار سي نه یو ته بالکل کار نه کوي.
په ځینې ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي، په یوه ساحه کې کار کوي، په یوه کې نه کوي. بیا هم ډېره ګرانه ده، زیاته ده نه. په نورو ملکو کې مطلب په نایجیریا، پاکستان او ایران او په دا منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلي دي وایي ډېر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکي وایي سره له دې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د 1 GB انټرنیټ بیه 130 افغانۍ ټاکلې، خو د دې په خبره دغه بیه د شاوخوا ګاونډیو هیوادونو په پرتله 100 برابر لوړ ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورلان ریوي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅې کوي. د په خبره د انټرنیټ بې د ټول هیواد یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځه حل شي.
هغه ان شاء الله کار پر شروع دي. موږ د دې سره د جنډې کتل دي او د دې سره خبرې کړې دي. ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو. موږ خپل هم کوشش کوو چې د نیمګړتیا وې راوباسو. اخته یو چې د نیمګړتیا په ګوتو کو ان شاء الله هغه به پراتلې جنډې کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 50 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې 1/3 برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسی لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.